پورته کوي. خو اوس چې د حکومت نور دوه کاله پاتې شول، د تعلیم څانګه کې کم د ذکر وړ بدلون په نظر نه راځي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا راډیو، پیښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی.
درنو عزتمن اوریدونکو، د ډیوا ریډیو خبرې خپرونه کې تاسو ته یو ځل بیا هرکلی وایو. ستاسو قربانی یو، زه منزه شهید
او زه ارباب محمود.
اول هم ستاسو پام راګرځو د مهم خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان د خارجه چارو مشاور سرتاج عزیز وای په هیواد کې د افغان کډوالو کیمپونه د ترهګرۍ اډې جوړې شوې دي. اخوا په قومي سملای کې د هیواد په بارنه تګلاره نیوکه شوې. مخالفه ډلو ویلي پاکستان په نړۍ کې یوازې شوې دي.
همه یې پتہ نه چلتا کې پاکستان کہاں کھڑا ہے، کتنی طاقت سے کھڑا ہے، کتنی وضاحت سے کھڑا ہے.
په افغانستان کې طالبان وایي چې د کندهار هرات په لوی لارې بیا د یو بس نه اوویش مسافر یرغمل نیولی دي.
او د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری وایي د شام په اړه د امریکې په تګلاره د خارجه وزارت ناراضه مامورینو سره لیدو ته تیار دي. د وزارت ویاند وای د دې معنی دا نه ده چې جان کیری د دغه دریز پلوی کوي.
سرټی کې تاسو اوریدل وز غوښ شي د مهم خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان د خارجه چارو مشاور سرتاج عزیز وای افغانستان سره کړکېچنې اړیکې د هغه پالیسۍ او پریکړو نتیجه ده کومې چې د پاکستان تیرو حکومتونو د روس لخوا په افغانستان د برید په وخت خپلې کړې وې. سرتاج عزیز د پاکستان یو شخصي ټلویزیون سره د پاکستان او افغانستان د تازه اړیکو په حق له خبرو کې وویل چې د روس او افغانستان د برید په وخت د پاکستان د لاسوهنې له وجې پاکستان ته 15 میلیونه خلکو کړي وې. دوی ځان سره نشي توکي راوړي وو او وسله یې هم پاکستان ته راوړې وه چې له وجې پاکستان کې ناکلاری پیدا شوه. د پاکستان د خارجه چارو مشاور سرتاج عزیز زیاته کړه په هیواد کې د افغان کډوالو کیمپونه د ترهګرۍ اډې جوړې شوې دي.
اخوا د افغانستان د هلمند ولایت چارواکو ویلي وسلوالو طالبانو نن د سې شنبې په ورځ د هرات او قندهار په لوی لاره د واشیر او ګرشک ولسوالیو ترمنځ د ګاډو نه په لسګونو مسافر ښکته کړي دي او نامعلوم لوري ته یې تښتولي دي. د پژواک خبرې ادارې تر مخه وسلوالو طالبانو د ګرشک ولسوالۍ نه په تښتول شوو مسافرو کې اتلس خوشي کړي دي او 15 یېش اوس هم د هغوی سره یرغمل دي. چارواکو ویلي دي وسلوالو طالبانو د یو بس او دوه چکونو نه دغه کسان کوڅ کړي دي. د هلمند پولیس د مسافرو د تښتونو دغه پیښې تایید کړي دي خو په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي.
د امریکای خارجه سیکرټر جان کیری وای د سٹیټ ډپارټمنټ کوم اعلی چارواکي چې د شام په حق له د پالیسۍ مخالفه رای لري د هغوی سره د ملاقات لپاره تیار دي. د اسلامي ریاست وسلوالو په ځوابي حملو کې حکومتي ځواکونه په شا دي کلی دي او دغه سي د امریکای په ملاتړ د ملیشا او کوردي ځواکونو پر مختګ یې هم ځنټولې دي. تیره هفته یوست 50 سفارتکارو د ډزبندې خلاف ورزینه د منع کولو په خاطر د صدر بشار الاسد په ځواکونو د بمباره غوښتنه کړې وه.
بلی خوا د ملګرو ملتونو یو نوی سروې تر مخه ویل کیږي د یمن ډیری برخې خلک د خوراکي توکو د نشتوالي سره مخ دي. راپور وایي د دغه هیواد د نیمایي نه هم زیات شمیر نفوس د سختې لوږې سره مخ دي او ورته د بیړنۍ مرستې اړتیا وي دي. د دې ترڅنګ ویل کیږي چې د تیلو کمی او د وارداتو د سختۍ له کبله دغه ستونزه ټولو ته را مخ ده. دغه جنګ ځپلي هیواد شاوخوا 90% خوراکي توکي د مارچ په میاشت کې وارد کړي وو کوم چې یوازې 2% نفوس اړتیاوي پوره کړي دي.
د امریکای سېنات کې د ټوپکو اخستونکو د زیاتې سارنې او د پابندو په حق له یو شمېر وړاندیزونه رد کړي شوې دي. یو وړاندیز و چې کوم خلک د الوت د پابندۍ سره مخ وي هغوی باندې د وسلو اخستلو پابندي هم ولګول شي. د ترهګرو د وفاقي فهرست کسانو باندې هم پابندي په دغه وړاندیزونو کې شامل ده. د وړاندیزونو کې د وسله نمایش او په انټرنیټ د دې د خرڅولو په حق له هم ځینې شیان شامل وو.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
عزتمنو اوریدونکو ډیوره جو خبری خبرونه تاسو واوریدله. دغه خبرونه د محل پای ته ورسیدله. وخت شوې دی د بلې خبرونه چې کوم چې په دې ورځ باندې زموږ همکار پیرس خان سیب تاسو ته وړاندې کوي، او د محل سټوډیو ته هم راغلی دی، او هغوی ته به هرکلی وایو. د پښتنو اصل نسل باندې ستاسو سره تل خبرې کوي، او دغه سلسله را تر دا محله دوام لري. سړی مشوي پیرس خان صاحب،
ډیره مننه. خوشحاله اوسې منز شهید او ارباب محمود صاحب. ګرانو لیدونکو سلامونه، احترامونه. او دا زمونږ همکاران چې دي نو بس روژه د ستړي شوي دي، به ورته لاړ شي چې لږ شانته دمه شي، نور به ورته بیا کارونه وروستو پاتې. مونږ به خپله خپرونه په مخ کې بوزو. مونږ سره به زمونږ مېلمانه هغې ته انتظار یو چې څنګه مونږ سره مېلمانه ملګري شي. نو هم د اکبر باچا د دور چې کوم پیخی دی د پښتنو سره مونږ په هغې باندې بحث لرو. او په تیره خبرونه کې مونږ د اخوند دروازه او د پیر روخان او د پیر بابا په اړه باندې چې کوم د هغې دور سره تړلی خبرې دي، تاریخ دی، څومره واضح دی څومره نه دی، په هغې باندې زمونږ خبرې شوې دي. زمونږ مېلمانه کوم تاریخ پوهان چې دي، او نو هغې سه هغې پې خبرې ترې کړي. نن به بیا هم د دغه شانتي چې د اخوند دروازه خبره به پکې وکړو. د اکبر د دور سره به په مخ کې زو. د شیرشاه هم یو پښتون فرید خان چې هغه په تېرو دوو خپرونو کې مونږ د هغې ذکر کړو، مخکې به زو. او بیا دا چې افغانستان هم د دغه هندوستان که به بادشاهي کوه، خو افغانستان به هم یو برخه ولا دغه، یا به دلته ځان ته والی وو او یا به نیغ په نیغ به وو. خو په دې باندې به هم خبرې ترې کوو. بیا افغانستان یو ځل بیا دغه نظام آزاد کړی دی، خلاص کړی دی، او خپل حکومتونه یې جوړ کړي دي. زمونږ سره زمونږ وړمبنی میلمه د کابل نه حبیب الله رفیع صاحب، چې تاسو اوس د غږ نه او د نوم نه واقف یې. څوک چې زمونږ دا خبرونه اوري یا څوک چې په تاریخ باندې کتابونه لولي، نو د حبیب الله رفیع صاحب د نوم نه هغه واقف دي. حبیب الله رفیع صاحب، تاسو ته په خیر راغلی وایم.
سلامت خیر یو، تاسو ټولو ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. زمونږ د ټلیفونونو لږ شانته، د پاکستان د ټلیفونونو لږ شانته مسله ده. نو مونږ کوشش کوو چې څنګه راسره نور دواړه مېلمانه کې خیری ملګری شي، نو بیا به هغوی هم. خو ابوالله رفیع صاحب، په تېرې خپرونه کې مونږ د دغې ذکر وکړو، بیا تاسو چې د خپل تلي وای پیر بابا ته د هغې هغه ذکر مو وکړو چې ګندې په دې مزارونو باندې هم. خو زمونږ موضوع دا هم ده چې د پښتنو په ټولنه کې، او دا بلکې په ډیرو ټولنو کې، دا د پیرانو د اولیا او د غوث او د دغه وی یو تصور وي. خو مونږ به د تاریخ دغه ترازو اکبر ته اکبر دی گریټ هم وي. وجه دا چې هغه دغه ډیره موده بادشاهي کړې ده. خو اکبر ډیر ماشوم وو چې پلار یې وي مړ شو. خو د اکبر سره هم څوک به اوس داسې چې د هغې د هغه به چلو. نو زمونږ سره زمونږ یو بل خوږ مشر، دانشور او لیکوال او کالم نویس، د پښتنو په اصل نسل باندې دغه کتاب خالق سعدالله جان برق صاحب ملګری شوی دی. برق صاحب، تاسو ته هم په خیر راغلی ویم. وعلیکم السلام. زه ښه یم، تاسو ښه؟ خزه خدای مراته ښه لره. حبیب الله رفیع صاحب راغلی دی، نو زه به خبره مو هغې ته شروع کړه. نو دغه د اکبر په دور باندې به خبره ورسره وکړو چې د دې کې د پښتنو څه حیثیت دی، او بیا به په مخ کې ځو که خیری. تر هغې پورې به ډاکټر رفیع الله خان صاحب هم راسره ملګری شي. نو هغه د بابر خدا خواهش وو چې دې په کابل کې خخ کړی شي. خدا نور چې کوم هغه دي د بابر نه وروستو دي، نو د دوی لکه دا ټول بیا په هند کې پاتې دي. سره شیرشاه به ووایو هغه که مغول دي او که پښتانه دي. خو ابوالله رفیع صاحب، د اکبر دور چې مونږ چیرو، نو اکبر دور کې د پښتون یا د افغانستان یا د پښتنو سر رول شته د جنگ نه علاوه؟
د اکبر دوره و عجیبه دوره و. یو د دین جوړونې او د دین د سیاسي استفادو دوره وه. اکبر په خپل دین الهي جوړ کړی وو او همداسې نور مجدد الفسانی هم په همدې وخت کې په هند کې پیدا شو. دا د مجددیانو مشر دا هم په همدې وخت کې پیدا شو او بایزید روحان هم همدا وخت خپل د تصوف بنیاد کېښود او روحاني تصوف یې رامنځته کړ. او دا چې د هغه په حکومت کې د جلال الدین اکبر په حکومت کې هغو په پښتنو حکمراني درلود، پښتني سیمې تر لاس لاندې وې او د پښتنو سره یې ډېره ناوړه او بده رویه کوله. په دې کې اخوند قاسم افغان چې هغه د پېښور د بودنۍ اوسېدونکی و، هغه یو لوی پیر و په خپل وخت کې او ډېر خلک پرې راټول وو. کله چې هغه لاهور ته ولاړ جلال الدین اکبر هغه ونیو بندي کړ په دې خاطر چې په خلکو کې نفوذ لري، د چنار په قلا کې بندي کړ او مغلته وفات شو. نو په دې اساس دا د پیریو مریدیو او د دین د دین فروشیو او د دین جوړونو دوره وه. په دې اساس اړۍ ګړۍ موجود و او په همدې لړ کې د اکبر د پښتنو سره دښمنی وه او د پښتنو سره مقابله وه، چې په دې کې د بایزید روحان موضوع مهمه وه، د اخوند قاسم افغان، همداسې نور پښتانه مشران چې پیدا کېدل او نفوذ یې پیدا کوه اصلا موضوع سیاسي وه، چې پښتنو به نفوذ پیدا کوه په هغو د اکبر لخوا فشار و چې یا به بندیانول یا به عذابول یا به نور تکلیفونه ورته رسول. او پاتې شوه د پیر بابا خبره. پیر بابا د ترمیز نه راغلی و، د ازبکستان نه راغلی و، لیکن دای د مغولو خوریی و، د مغولو سره یې نږدېوالی و او جلال الدین اکبر د ده نه استفاده کوله، د ده نه استفاده کوله. او ده د بایزید روحان په مقابل کې اخوند درویزه چې د ده مرید او شاګرد و، هغه یې تحریک کړی و چې د اخوند پیر بابا مخ د پیر روحان مخه ونیسي او د هغو په مقابل کې د جعلیاتو نه کار واخلي، په هغو باندې تورونه ولګوي او هغه د پیر تاریک په نامه معرفي کړي. د همدغې ځای نه د پیر تاریک کلمه راځي. لیکن بایزید روحان په ډېره مېړانه، په همت او په ډېر جرأت د دوی په مقابل کې مبارزه کوله. ظاهران یې تصوف رامنځته کړی و، لیکن عملا یې غوښتل. اخوند درویزه لیکي چې دای وایي چې زه به د مغولو نه حکومت واخلم او د هند دروازې او جواهرات او مالونه به راوړم او زه به تاسو ته پاچاهي جوړه کړم او تاسې به د دې سیمې مالکان کړم. دا په خپله یو شهادت دی چې اخوند درویزه په خپله ورکړی دی. او اخوند درویزه په بایزید روحان پسې ډېر بی ځایه تورونه لګول، بی ځایه تخریب یې کاوه. نو په دې اساس د دې نه معلومه وه چې دای مغولو تحریک کړی و چې بایزید روحان د اسلام په جامعه کې د یوه باطل لارې چښتن وښیي. په دې ترتیب د اخوند درویزه په کتابونو کې د ده په ضد لیکنې شوي، افتراعات پکې شوي. لیکن په خپله اخوند درویزه د مغولو سره ډېر نږدې و، تل به د مغولو حاکمانو میلمه و او دای ډېر په لاس میان سړی و. افضل خان خټک لیکي چې یو وخت دای د یوه مغولي حاکم میلمه و، د ده سره به معمولا په میلمستیاو کې یو تن شاګرد ورسره و چې ده به ډوډۍ وخوړله، هغو به ورته وي چې نوره دې بس ده. یعنې ده په خپله د بس کېدلو هغه نه درلود، هغه توله نه وه ورسره چې دای پوه شي چې زه مور شوی یم. افضل خان خټک وایي چې په یوه د مغولو په یوه د یوه حکمران په میلمستیا کې ده ډوډۍ وخوړه او څوک نه وو ورسره چې لاس یې ونیسي. دومره ډوډۍ وخوړه چې کله راووت د مغو ډوډۍ نه وپړسېد او مړ شو. په دې ترتیب د یو عجیب حیوان خصلته سړی و. لیکن مغولو لمسولای وو او په بازی دروخان پسې به پیځه تورونه لګول حتی دا خبرې به کولې چې هغه یعنی عقل هم نه مني مثلا دای وای یو وخت زدي روخان کړه میلمو او په کور کې یو کوټه درلود یو خونه درلود چې په دې کې یو پوزای غړېدلې وو زدي کوټه په دې په دې یو خواکې چې پوزای درولې وو دې خواته ویده شو مو دا یغې بلې خواته ویده شو او میرمنې هم ورسره ویده شوه نو په دې ترتیب دای لیکي چې د خپلې میرمنې سره کورواله وکړل لیکن سبا راپاڅېد بېله دې چې غسل وکړي لمونځ یې وکړ یعنی دا څومره لوی تومات ستا او د ده په منځ کې پوزای وو ته څه پوه شوې چې د کورواله وکړل نو په دې ترتیب تومتونه یې پسې کول او په هر شکل چې کېدله او دا په خپله یو سیاسي حرکت وو ځکه اخوند درویزه یو ملا وو په اسلام پوهېده لیکن د خاص هدف دپاره د بایزید روخان په برخه کې غلط افواهات کول او بایزید روخان بیا د پښتنو د یو کولو لپاره د پښتنو نه د مغولو د لاس لندولو لپاره ډېرې هڅې درلودې خلک یو کړ خپل مریدان یې راټول کړل هغوی ته یې وسلې نه درلودې لیکن نېزې یې ورکړې هغه نېزې چې په هغه کې شنې کېږي او ورته وویل چې دا ستاسو وسلې دي په دښمنانو د دې سره وجنګېږي ډېر وخت همداسې جنګونه یې وکړل د مغولو سره مغولو ته یې ډېر زیات زیانونه واړول او بالاخره دای په جګړو کې مړ شو البته کورنۍ د دې لپاره چې مغول د مړي ته ضرر ونه رسوي د مړی په پټه ښخ کړو ځای معلوم نه شو لیکن مبارزه روانه وه بالاخره یو وخت د اولادونه هم د مغولو سره روغ شول او روغې سره وکړه بالاخره د سلو کلونو په اوږدو کې د بایزید روخان دغه تحریک روان وو او د مغولو سره یې ژوندۍ یو مبارزه وکړه او ډېره زړوره مبارزه یې ورسره وکړه په پښتنو کې ډېر مریدان وو ډېر پیروان یې وو او د ده نه وروسته نورو پښتنو هم د مغولو سره خپلې مبارزې او دښمنۍ ته دوام ورکړ چې په دې کې ایمل خان او دریا خان او خوشحال خان دغه خلک وو چې بالاخره میرویس خان ته ور راورسېد او هغه تحریک چې بایزید روخان د پښتنو د حکومت لپاره شروع کړی وو د میرویس نیکه په وجود کې ترسره شو او میرویس نیکه په کندهار کې د صفوي ایرانیانو نه چې هغه هم د مغولو په نسل ورګډېدل د هغو نه یې د کندهار ازادي ترلاسه کړه او هلته یې خپلواک حکومت جوړ کړ.
دلته کې زه غواړم چې یو وړه شانتې دمې ته کور شو نو د دمې نه پس راځو په دې باندې هم خبره کوو چې د مغول او د پښتون خورشتي هم شوې دي دښمنۍ بومي په دې باندې خبرې کوو را سره اوسېږي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. غواړی موږ سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده
001-202-205-03. مونږ د پښتنو په اصل نسل باندې چې کوم خبرونه ده هغه کې د مغول او د پښتون د جګړو دورې ته د اکبر په دوره کې روان یو خبرې کوو. برخ صاحب حبیب الله رفیع صاحب خدا خبره په تفصیل سره وکړه خو په تیره خبرونه کې چې موږ کوم خبرې کړې وي نو ما سره پکې د پیر بابا یو نسی رابطه وکړه او هغه ډیر ویلډ تپوسونه کړې دي زه غواړم چې هغه هغه ته جواب وویل شي. وایي چې چیرې پیر بابا هغه د خپل نیکه د په دفاع کې خبره کوله نو وایي چې چیرې د پیر بابا د مغول وو نو پښتنو خو هم د مغولو سره د شاه منصور ذکر یې وکړ چې شاه منصور لور بابر ته واده شوه او بیا دا چې ګنې دغه رښتې خو هغه او بیا د دری پیر بابا خو خپل هم رښتې یوسفزو سره شوې دي خو د دغه سره سره دا به هم اوریدونکو ته وایي چې څنګه تاسو ته مخکې مو هغه کړي دي په هغه تېر خبرونه کې تاسو ویل اوس حبیب الله رفیع صاحب وویل چې د اخوند درویزه یو ملا او دغه سوچ ملا او د پیر روخان چې هغه یو صوفي او دغه سوچ صوفیانه او دا د یو ملا او د صوفي جنگ هم خو دا د یو قامي جنگ هم دی. نو بیا تاسو دغه ټول دورې ته او بیا دغه پښتنې چې پکې رامنځته شوې دي نو دې ته څنګه ګورئ؟
ما خو ته سمخې دي چې زه رانږدې تاریخ کې په دې باره کې زه ډېر لوی نشم کول، ډېر لوی تعقیب ځینشته خپل ذاتي کوم هغه رواله راغلي دي په کتابونو کتابونو کښې هغه راته معلوم دي. زه تر کومه پورې چې مونږ دا اولیا کوم دي که نه دا بزرگان نه چې اوس مزارونه دي او پښتانه دي او دغه دي نو بنیادی تو دا خراب خلق نه دي. تاسو خیال دې په دې د په دې هندوستان باندې چې څه عملي شوي دي نو په توره باندې هېڅ حکم نه دی مسلمان شوی. بچیانو ملکونه فتح کړل، حکومت مې پرې کړو، خو هغوی اسلام نه دی خوب کړی. اسلام جو خوب کړی دی دوی صوفیانو او دوی بزرګانو او دوی خوب کړی دی. نو پیر بابا هم په هغه زمره کې راځي، ځینې ذاتي طور د هغه په خوالي کې یا بزرګی کې یا دوی ته خو شک نه شته دی، خو سیاسي خلک خو چې کوم دي نو هغوی خو دوی ته نه ګوري، هغوی یې استعمالوي. زه دلته دا په یقین سره ویلی شم چې پیر بابا دلته راوستل شوی و، نو هغې غریب ته به دا پته هم نه وه چې ما څه دپاره بوځي. خو راغلو د خپل تبلیغ په خیال او د خپل دغه په خیال یې دلته کبیږي چې خپل چې هغه کوم د هغه دیني نظریات وو هغه یې خورول.
د ده د پیر بابا پلار
د سخت والی چې کوم وي نو هغه یې په داسې طریقه استعمالوي چې هغه هلته پته نه لګي استعمالوي. نو پیر بابا ذاتي طور به نه وایه کړی، خو د هغه اخونده چې یو سره کړی و کنه، زما خیال لري چې ټوله لوبه دکې وه. او که تاسو خیال کړی د پیر بابا په باره کښې داسې ساده ساده د هغه د ساده والي په باره کښې ډېرې داسې کیسې شته چې اکثر چې هغه به واده نه کولې چې یاره دا ورته نه پته نه وه چې هغه ډ بیا کله تاسو ته پته وي هغه ډېرې داسې خبرې دي چې هغه خپله ذاتي تور مونږ په هغه باندې چې تور نه شو لګولی، خو د هغه په ذریعه باندې اخوند درویزه او دل چې کوم وو نو د یو لوبه جوړه کړې وه صرف د دې لپاره چې د بایزید روښان دا کوم تحریک چې کوم دی دا شنډ کړي بې اثره شي په پښتنو کښې او دومره خلک ورته متوجه نه شي. که تاسو اوس هم خیال کړی نو زمونږ په دې علاقه باندې چې دا کوم زور دی دا چې کوم نمونه اخېستې چې نمونه یې رنالم، خو د هغې دا خبره چې دا علاقه چې کومه ده ډېره زیاته دین پرسته ده. دوی د دین پرستۍ د کمولو دپاره چې کوم دی نو رنګارنګ څیزونه په کیسې کښې را کېږي چې دوی دین پرستۍ لږه کمه شي او وغیره وغیره داسې کوي. نو دا د سیاسي خلکو چې کوم کېلې وي یا لوبه وي نو د هغې دې خلکو ته پته نه لګي، هغې خو خپل تبلیغ او خپل لګه کښې روان وي، خو سیاسي خلک چې نه خپل مفادات دغه کوي.
یعنې تاسو دا وایئ چې خبره ده تاسو دا وایئ
دغه چې تاسو کوم تپوس کړی وو دغه خو اوس مونږ دلته دا نه شو پیر بابا په مثلي کار باندې خو پښتون نه وو که نه، بلکې څه یې دم ورسره لیکلی شي. نو که داسې مونږ وویل په قومي لحاظ باندې هغه د بایزید سره نه دی ځکه چې هغه هم
عرب
انصاري دی، خو د حکمرانانو خو دا کمالات چې د شاه جان نه پیدې واخلي نو سیاست دغسې شوی. ما تاسو ته مخکې چې خبره کړې نو د اکبر په دربار کښې ډېر لوی پاخه او قابل غوندې خلک وي، هغه نه دغه عالمان چې دی دا ټولې لوبې سیاسي میاسي چې کومې دي دا به هغه جوړولې.
ستاسو آواز راځي برق صاحب؟ ما وایي چې یو تاسو د دې تاسو پکې هغه وکړي د پیر بابا د ساده توب خبرې هم ډېرې مشهورې دي، د پاکۍ خبرې هم ډېرې مشهورې دي، او دغه دغه ورپسې هم دي چې ګندې او د مغول دغه باندې په وینا باندې راغلی او د اکبر بادشاه ځکه چې دلته کې اکبر نه غوښتل چې د پی سبزو کې په خصوصي توګه ورته کوم غره اوچت شي یو پاسونو شي خو د دې په هغه کې تاسو وایئ چې ګندې استعمالي کې بعضې خلک دسې زه به د دې یو مثال زموږ په کراچۍ یونیورسټي کې سبق ویلو نو هلته یو خدای خدمتګار او د بادشاه خان د تحریک وحید الله کاکا نو وحید الله کاکا یو خبره کوله وی چې یو ځل بادشاه خان راغلی و کراچۍ ته نو وی موږ د دې جنادرې د مزار سره وی دسې تیرېدو نو وی بابا تاسو کو چې دا سزا دې دا هغه مزار دی وی موږ ورته چې او چې راځي ورځو دعا وته کوو نو وی چې بادشاه خان وی موږ بر لړ موته چې دا دې سکی کنه چې لکه سیاسي مخالفین او د سس در سره شوی دی او هغه وی چې دسی خبره ده وی چې دا جنازې به کې دي چې په خپل مرزي کړی یا به نه کړی دا نه پنه غو دوا چې وی کول وی چې خدای پاک کده دی د انګریز په وینا د زمو سره سکړي یا د په وینا انګریز سره سکړي نو منګه دی به خلل نور هغه وسره ستا خپل له هغه هم دغه د چوز دي د کسر وګور یو سیاسي دوا هم ده ولې هغه هم دا غنل چې کې دي چې انګریزانو د زمو خلاف استعمال کړي یا د په وینا انګریزانو زمو سره سکړي نو دغه پکې هم خود دي
دغه خلکو خو به یو ترګیت کیږي
نه او
دا چې یو خاطر لکه زمون پیر بابا وایله انده خبره کوي د نظریات خلک چې کوم نه وای خو خپل هغه نظریه تر کوي د په ډول یو د څه دا وي هغه نتی په بابا ته زه اوه ما تر اند نه نه خو راځي اكو در وځه ته په خوب کې پتا اولګي دا چې تاسو په مرتبه د پیر بابا د زینه ملایي نو دې چې پیر بابا هو د نه دې نو دې
نو دا وي
نو دغه خلک خو خپل یو دغه اړتې لري او خلک څه څه دی اخلي دا قانون ته باندې تاسو ګورئ چې دا مشهور خلک څه کوم وي نامور دا راي نه دي چې افيره چې ما خلک یې دا غي نه دی اخلي کنه دا راي د نن نه دا یو مطلب دی دا راي د شهرت نه څه دی اخلي اي څه پته نه لګي دا څه دی اخلي دا خو نو څه شي دي
د دې پیر بابا
ها
تاسو او تاسو په راواز راځي بجل
او درلی
ها واو او
نو یو بل خبره ما کوله دا ولله رفي شه دی خبره وکړه ها دا لري په اېد کې دا خلل زاده وفات کیدو
ها
نو یو څه دا راو چې په بالا په دې باندې وایي
ها
نو اتیت دا دا د دې اوس خاص د غنښتره دا خلک وی دا اوس وستا یمو خدای خو فوق ملګری نو کلندر څه ده هغه سره وتی مونږ ویډیو نو ماته به ویډیو چې ګره ماته وای چې بچا
هلا
وکړه چې زه نه چره وګښره ما او نه چره مونږ شه ما
خو
ماته د لوګي په ته لګي او نه ماته د مریض د دوه په ته لګي بلکې خپل رضا والي چې هم دا هغه زما مو ته دي چې ګره ماته به یو روپې دی چې ته نه دي بیا ما به له زیات شي او نه دي نو دا زما خو دي چې انساني جسماني ولت څه شي
بالکل شته
دا چې خلک سي چې هغه د لوګي په ته په ته لګي او یو په مال باندې نه دي نو شه چې خو دا یو دم دي مراد مریض ورحال
دا خو خو چې تاریخ شو دا ځان له یو تاریخ شو دغه کلندر مومن صاحب خو د پښتنو په دغه کې سوق بوې شغه پیجنی نه او دغه په عرب او غریب تاسو تخپل ویل دي نو دا خدای چې موږ سره دا رقم شو
نو زه خو سره دې زاد ګرځې دا نه کله چې کله خاص تور کباب به مخورین
کله
نو ما ته چې ما ته بس و
ها
ما ته پته نه دی ما ته بس و چې بس
خا پدغه باندې پدغه باندې یو خبره کول غواړی چې دغه پښتنه چې ګندې په یوسفزو پخپل ورشتي کړی دی او د پیر بابا پرشتو باندې ځکه چې د پیر بابا چې کومه ټبر ده پیر بابا چې ورته وای تاسو په دې لار تللی چې تنه لومبنه آ وا وا ډیر خکولې دا ټول دره ډیر خکولې دره دا کده پیر بابا قبر په کوم ځای کې پروت تم ډیر خکولې دره دا او دا د پیر بابا قبر دی دا ټول لس خکولې وب او د شولو د غلطه شولې کیږي
دا ډیر چې پروت تللی ما
ها
نو نو دا ټول موږ ته لې دي خو زیارت کوم دی رمون خو ته لې دي دوه موږ ته کړی دا خبره
او الته کې خو په دې پیر بابا کې خو ډیره خولي خولي میلې به جوړې دي اوس ډیره مداخله په لمو تیرا ورتي و راته د ځنې کېږي او د په اختر باندې به د خزو ډیره لویه میله کې دي شي اوس په هم وي خو به مودي وشو چې راوتلې یوتي نو د دې سره سره یو خبر زم چې دغه نه هم په دغه رښتوب باندې تاسو سوال غواړی چې ګندې
رښتوب دا څه کوي چې د خپل بابر چې کومه هغه څه کوي چې په دې شاو لې کېږي چې چا ولې کېږي ها نو هغه چې اول څه نه دی په بل راغلو دا هغه په هغه څه کوي بابر کې لیکلي ها دا ما خلی دا څه کوي زلانه واغې لیکلي چې د بابر د لیر وو ته خور وکړته بل نه دغه خلی خبره دي ها نو دا یو داد دی یو خبره ده چې هغه ولې مونږه د شاهان تر ماقام پورې ډیر کافر افغانان چې دي د امرکل علاج دي مسلمانانو دا مو مرکل او ډیر مو جهنم رشید کل او نو بیا په دې خوشاله کې ماقام دې وروته او خوره د برکات او شکرانی نه خپل بوکل نو بیا مو ناو نوش
خبر
چې دا خور یا د بابر بیا کړی و
او دا دوه نمونه غوښتل کیږي څوک وي د ملک شاه منصور دا څوک وي د ملک احمد دا جی او هالو برق سب زما واز درزي زما واز درزي کنه
او خور دی
ها نو بس زه اوس هغه ته ورځم چې ابو الله رفي صاحب ته هم پدې باندې مقور کچ دی په خپل خبرو کې
دا معلومات دی دا معلومات دی او هغه نه ډیر باندې وات واخلې ځکه چې ما خطا ته وې چې د تاریخ په اړه کې زه ډیر زیات یې نه پکې چې زه نشته دا هغه څه په مطالعه نه نه راځي
سیدا سمه ده نو ابي بلال رفي صاحب زما غږ تاسو اورئ دغه پښتنه خو په کراپورته شوې نو تاسو اورېدلې بس په دغه باندې خپل خبرو کې
ما اورېدلې دا خوندرویزه سی په برخه کې یو بل روایت هم شته چې هغه مرحوم تقویم الحق کاکا خیل مخزن په مقدمه کې لیکلی دی هغه دا دی چې یو وخت دای په لار روان وو یو خزه مخې ته ورته راغله او ژای پوګه وا ژای دی پوستکی نه جوړیږي په منځ کې یو به یا بل شی اچوي
ښه
نه دا ورته وایي چې دا ژای راغله هغه بیچارهګۍ دستي هغه د اوګینه کوش کا د تای ورک دا ورته کېناسو د ځای ټول تشکا په دې کې چې څه یو ټول یو چل او فکر کړو چې په دې کې وبدي لیکن نو خځه ورته ورته دا غوړی او هغه ټول غوړی د وخوړل نو دا په ټیپ کې د جوړل بقر وایي د غوای ناروغي د غوای لوګه د غوای د لوګي ناروغي یعنی په دې هغه څوک چې خواله کوي هغه نه پیږي چې په دې ناروغي اختش د په دې اساس دا یو پیښه نه و دې نه مخکې دا سپېڅه شوې و کې دې شي د دې نه وړاندې نورې پیښې هم ورسره شوې پاتې شو تاسو دې اوریدونکو پوښتنه چې دوی ولې ملامتوي چې پیر بابا د مغولو خوریای وو پښتنو هم د مغولو سره خیخی کلی لکه بی بی مبارکه چه بابر کلی و دیگو آغا قصه دوله پا تواریخ حافظ رحمت خانی که راغلی ده بابر راجی سوات او دلتا ملک احمد خیرات کړی دی واشي په پاستو کې خلکو ته لیږي ورویشي او په دې هغه بی بی مبارکه ناشته ده هغه هر چا ته پاستو کې واخه دی ورلیږي بابر په دې وخت کې د ملنګ په جامه کې راغلی دی د باچا په جامه کې نه دی د ملنګ په جامه کې راغلی د ټول جریان ګوري بی بی مبارکه یې لیدلې خوښه شوې ده نو بالاخره بی بی مبارکه د ته هم یو پاس را لېږلی او دوه هغه واشي پکې بابر دا پاس یې په دې کې په منځ کې یې ښایي او تللی بیرته هغه پاچاهي ځای ته ملک احمد او منصور دغه یې ورغوښتي دي هغه ته یې ویلي دي چې ما سره خیسي وکړي هغه وایي موږ لور نه لرو داسې ورته ویلي دي چې پلانۍ چې خیرات یې کاوه او ما ته یې هم غوښه رالېږلې ده او دغه د تیګه یې راپورته کړي او غوښه پکې ایښې ده نو وروسته له هغې بیا بی بی مبارکه دوی ته ورکوي او بی بی مبارکه د یوې ملکې په حیث ساتي یعنې د هغو نه مشورې اخلي او وشاره کده ده دا شوی لیکن د دې معنی خدا نه ده چې د بی بی مبارکی په ورکړه سره یوسفزی د مغولو نوکران شوی دي یوسفزو د مغولو سره خپل دښمنی پاللې ده او البته د دې لپاره چې د دښمنی له کم شي د خیخي هم پکې کړی ده او په دې ترتیب ما تاسو مخکې ویلو چې خوشحال بابا وایي چې دا د منطقې دوه غرونه و مغولو پښتانه نو د مغولو پښتنو ترمنځ جګړې هم کېدې او داسې وایي و دوستي هم پکې کېدله لیکن دښمني په ځای و مغولو پښتانه سره روغ نشول او تر پایه پورې دا دښمني روانه و کله بس لخصوصه شو کله بو بیا ډیره درانه شو مثلا جلال الدین اکبر د پښتنو سره د دښمنۍ په جامه کې روانو البته دغونو وروسته جهانگیر خصوصا شاه جهان د پښتنو سره ډیر خو په پښتنو خاصه لورینه درلوده پښتنو ور سره خوشاله وو مثلا خوشحال بابا وایي په دوران د شاه جهان پاچا ځواني و میسر راته هر کامرانی و د مغول لپاره ما توري وهلي پښتنو خزو بکري را تخکنځلي یعنی داس وخت و چې خوشحال خان هم دوی راضي کړی وو او د شاه جهان سره ملګری وو او په لښکرو کې به ورسره وو او د پښتنو سره به جګړې کولې نو دا کارونه راغلي لیکن په هر صورت د پښتنو د مغولو دښمني دوامداره وه او تر پایه پاتې شوې کله چې د مغول لاس رسېدلی د پښتون سره یې دښمني کړې چې د پښتون لاس رسېدلی د مغول سره یې کړي او دې سلسلې د احمد شاه بابا تر وخته پورې دوام کړی دی
یو خبره قبل وکړو د اخون دروازه خو چې سلی کړي دي او سې کړي دي دغه سره سره خوې چې د اخون دروازه د پښتو ژبې د پاره چې لیکلې ټولي په پښتو ژبه کې وي کړي دي نو دغه خدمت ته
دغه اخون دروازه په خپل وایي اخون دروازه وایي چې بایزید روخان خیرالبیان جوړ کړه او هغه زه ورته خیرالبیان وایم او په پښتو لیکلې و ما هم د په تقلید پښتو شعر وایه یعنی دا وایي چې ما د اخو د بایزید روخان پیروي کړی ده چې پښتو می لیکلی او پښتو ته می کار کړی نو دا د بایزید روخان برکت او چې اخوند رویزه هم پښتو لیکلی ده او پښتو ته کار کړی دی
اوس تاسو پکې د شاه جهان ذکر وکړو د خوشحال خان ذکر تر رالو پکې نو خوشحال خان باندې که خبره کوو ځکه چې د پښتنو څنګه چې بایزید روخان ته یو احترام لري او ویاړ خپل ګڼي یو اکثریت ته پښتنو بایزیدی شي هغه سره نظریاتي اختلاف هم لري دغه شانتي خوشحال خان د په خوشحال خان خټک باندې او هم نیوکی دي ډیر زیات خلک یې هغه د پښتو ژبې د پاره د پښتون قام د یو ملي غورځنګ د پاره د قام د رايو کولو د پاره خو زه وایم چې تاسو په دواړه رات سره خبره وکړئ زمون دواړو خوګو ملمنو مشرانو برق سیبو چې خوشحال خان خټک په خپلو قبیلو باندې ځای په ځای جنگونه چولې دینو، ملی مبارز یا ملی رهبر به څنګه جوړېدو چې خپل یو قبیله په بل ورچول کیږي او هغه په یو نه په ډیرو باندې جنگونه کړی دي؟
دا ما دا غوښتل کنه چې مغلي سیاست چې دا یو خلک یې چې جنګ ولدا چې خبرې دي چې لږه یې چې زی یا دا چې په روان له لیسن یا نور دا په یو وخت کې خپل دې سره خو خو بیا هغه یې دا چې له وکا لکه چې په زمخې تل دې انګو دې کې خطر دې بنده خطرګه جوړه کړو. واه ځان کار ختم نو باندې خو دا دغه جګړه وشوه. نو په هغه کې زما خلک چې خطه کو ګټه کړې وه، آیا جن خطه کو ګټلې وه؟ نو او دا د خوشحال شعر دغل ته کېږي چې په مونږ پښتون رسي دي پرې خوښي دي، چې په مونږ پښتون رسي دي پرې خوښي دي او رمزید داسې بادشاه د اسلام بدل کا او دا د اغل ته انځخ نه دي شي او هغه ته باندې دی له خفو دی دا به کوم چې د خپل له دې کوم دې تر منځ جګړه وکړه. نو هغه دا باز وخت د راشي لکه د نن ومن واخلو چې د نن دا چې خلک هغه طرف ته چې خلک دې طرف ته اعلان کوي خپل دي خپل او دا خو د سیاستي د غوي ما غادي هذا الرول وبسلالة كي لخوش الخالون كي الدنيا بيوت كي لغا فريق اليوم كان كي حاكم بيا حكم رانو او طول خمس لغا كره هو لخطيك يا سردارو رجا هنا خبره لك كي بيتا نور خلق را فاسوله وغكوله وطر جنجيل باش جدا جران كارنو ده باش شاية وقت تفاره وزيات شزا في خبر كره غي مستجاب انتصارهم ترى تخفل على اللي يصعد الشيء دواغ انتصارهم كده دا بالطرافة سيلك يدي دا كبيلي مختلفة دا غيب الجنس جنبية ترسيلي
يو خبر یو خبره بل ځایمه یو تاسو بل کول غواړم په قبیلو کې په قبیلو کې لکه د مستجاب ذکر تاسو کو ممن په دغه کې په قبیلو کې یو سړی راپورته شو ولې ټوله قبیله په یو سړی پسې منګه د پښتانه بدنامو بلان چې دا څه
ده چې اول خو دا ده چې دا ځان چې کوم دی هغه د ټولو قبیلو تر منځ د ځان یو 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 ځای ته ځو ته تعال دی دا هغه څه سربېره دا هغه خپل څه مفادات دي اګه نن بندخو جګړه او کا خطر سره دې چې مت بندخو شامل دی له ټول خطر شامل دی. دې یو ټکو یا دې یو قسم څه دارال اندې یو ټکو خپل سره جنګ دی دې دې نو ټول خطر یا ټول دغه څه کوم دی او په دې نه راځي جنا او څه نه وام په دې نه راځي خو هم دغه څه چې خو جنګ دی خو وقت المحدود من تخلق كل أعطيت الكل أوامه خبنكل من الأوام اختلاف إلى أوام الأجبيات تكنيه لغا تقبل بيتك ومكتب من الجنزي وكل لغي فلا جانا لغا مفتحين كله لكن من كم يدور ريو خانا ودبور خان فمان تجبر انسي من لغا زمي دار ودبا زمي دار دار دقي راسي دغشي فقط فهم تاولي دلي كي خانا مزيا سر خاناني
خدا خوشحال خان جوان د پښتنو په ټولنه کې څنګه چې تاسو ویل هغه د یو قبیلې سردار او مشر او چې تاسو بادشاهي وسره نه و او د پښتنو په راتول نشو هغه په خپل شعرونو کې هر وخت دغه جړا کړی دغه افسوس کړی دی بلکې دای هم ویل دي چې که یګانه زرته نه را سره شونه ما به په پنجاب باندې یلغار وی کاغه پوره شعر غلط نه کمنو ځکه ویل او
دا اندازه دی نه دی چې هغه نور کډیلو لپاره ول هو ته پرېده چې خپل ژوند ته ایران یې خپل دا خو د سیاسي د غوښتنې کمالات دي نو اړین چې کوم وخت له خدمت څخه تور نه وي په جنګونو کې خدمت څخه نه شي ځلول چې دا بیا داسې حال وي چې د خلک مراد تعریف یې ورته کوي. نو هغه چې ترې موږ یو دا کام په جنګ کې دا کام کړی دی یا وایي چې دی نو هغه دا وي چې هغه دغه نه زیات شوی دی د اختلافي جګړو نه چې په یو مخ باندې مغلو ته یو
او آخر کې بیا تیرا ته تلل او یعنی افریدی ته هغه پناه وړل د ځکه چې دغه وخت بادشاہ زورور خپل قبیلې ورته الټه په خپل وته راپاسېدلی او خو دیوی چې د ونې نه ډیر چیت وو پهلوان هم وو مضبوط هم وو ډیر ودونه هم کړي وو بچیم ښه ډیر دي او د ذوق او د شوق د چې کوم بیا پکې ښکار کول او په ښکار باندې یو طبیب وو ډیر اړخونه یې نه دي
کی اغا حمدی ات مونږه غته ویل شو هر فن او هر دبیتی په دا ته یو یو له پمن په د غدت فتت له علاوه ذاتی تور د خوشال خان خطه ته یو دیو سره دی
زګه چې پاغه وخت کې
یا نو نو دا ته یو یو له په یو یو په ځل کې د بازار له کړه نه له دغه کړه دی چې د حکومت خبره ته دې ته چې دا اطمینان علاوه بل څه کار نه دی
هاو کنه
چې دا بازی نه وو دا غو په غاره کې دا غو معلومات او علم خبره دې ته چې دا هم د خپل کار کړی چې دې نه بازی نه پاتې دي محمد جهت او دا د قدرت ورکړي چې دا ځکه خلکو ته دې ځلې صلاحیتونه واچي نو په دې شکل چې دا دې په دې نه ځو په معلوم تاریخونو کې د مقابله شخصیت ډیر کم بلایې دي چې دغه زیات فرخونه یې عبادت ځن نو ځکه تر باندې خو ډیر لوی او ماجرا وکړه
برق سیبو مون سره دوه اوریدونکو په کیننه خست دي یو د بابا کلی دا ټکنه بابا کلی په خیر
السلام علیکم څنګه
علیکم وعلیکم السلام بالکل
السلام علیکم
وعلیکم السلام
ما سره خو لګ ده نن سم کم نه وای تاسو را د عباس تاسو روان کړئ را خو دې خلغه خو دې ته راوي چې موږ په دې ډېر باسوره کې دا یو مزدي جګړه ولا کنه یعنی خوشحال بابا چې بیا راغلي هغه دا ویل چې نفس یې بلې
وخه کټ شو او وبخه هغه ټلیفون قطع شو من دوخیل سیو دزم سره د جوبنه په خیر
السلام علیکم
وعلیکم السلام
خاطر خاصه د مشام د سیټ د جوب د خبره
کوم ښا احمد شاه من دوخیل سیو په خیرونو
خیر دې تاسو سلام علیکم او سید عباس صاحب سلام علیکم او رتی صاحب سلام علیکم
وعلیکم السلام خبره وکي ټلیفون بم بیا قطع شي
خبره ده چې به چې تاسو مو څو د لږ اټیمال به تاسو مود به تاسو مو څو د تر یا ګوت په دې کې د موبایل ډیر نشه نشانې دي او زه به په کلاس کې مال و کوي موږ مکان نه کول به سم تاسو ته یې
په جوب کې دي
په جوب کې دریا جوب کې دی
دریا زه هم
زه د کربل درې سو کیلومتره او ځوانه دې په دې کې د موبایل یو برابر ته دی قانونه کوي
نو او د پښتنو ټول سي
نو را دي د البته کوم څه کوي د وستا تاریخ نه معلومات شته د موبایل د کوم بچا په وخت دا باندې سي او یو د غربي د تاریخي غربي پاس د مان ورته وي او د دې په مکان کې د پیسې د مان تاخ په دې باندې که تاسو څه کوي سایا څه وایي
نو دا خو زموږ سره په دې په ودانه باندې خو نن زموږ سره ډاکټر فرخان صاحب نشته هغه ټلیفون نه لګي نو په ودانه خو کاغی ته معلومات وي ځکه چې آرکیالوجي دا غي مضمون دی او که زموږ نه ملمنو تر دغه پاړه باندې معلومات وي نو هغه به په درته خبره وکړي مننه ډیره زیاته
تر اوسه سبو کې چې رسې د باب سبو د دې ته د وراره وکړه دا هغه د تر سبو را وکړل دا سیمه چې د نږدې دا ودی
برخ سبو وایي چې برخ سبو تاسو دغه ته دورو کې د جوب برخ سے بس برخ سے سمدا مننه مننه بر بخ بر سب واوري دل بخ سب تاسو واوري دل
او واوري دا جواب خو سمه دل دا څه څه را څه 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 پته وي نو
او نو دی وي چې دل دي کې آبادی دي د بغل د دوا
هم او په تا غوې څه په د مينې ورو دي راځي چې د بیاځه غوړه چې کومه غوړه کړم څه مو ته کوڅ کوه راځي نه دی د دې دل یو غرمه مو ته راځي د نن څه ته ځي ته را
او نغی خو تاسو ته دعوت درکو چې راشي
او کله هو د نور جنات په دې عمر کې موږ راځو ته په دې نه کولی شي
او نو وی کله یو اختر تر ازینو ښه نو خدای ته خصيات درکو وخت ښه ای ولا رفیع صاحب زبا تاسو ته راشم په دغه اړه باندې د خوشحال خان ډیر ګنرخیز یو شخصیت ته ولی بیا هم کوو کتل شي نو هغه چې د یو هغه یو رهبر وی هغه رول نه دی موندلې
هو د دې د دلیل دی علت لري خبره دا ده چې د خوشحال خان کورنۍ د دې اټک دی غاړي جاګیر ورکړی شوی وو ملک اکول مخکې د مغولو په دوره کې په دې سیمه کې یو مخاور تړای وو چې د مغولو قافلې به لوټلې او د غونه به مالونه ولل بل اخر مغولو فکر وکړ چې دا ډیر قوی تړای دی د ماتول ګران دی راجا دی د اټک دی غاړي جاګیر د تور امغه و چې د جاګيري د توس پاره او بل اخر د بدلاره چارله او د لارې به ساتله او بل اخر خپل برخه به اخیسته او مغولو ته به د حقوق خپل برخه ورکوله په دې ترتیب مغولو دی اکول خان دی هغه zarar نه چورته او ځان اخلاص کړو خپل دای دی سیمې مسول وټاک دی هغه نو ورسته بیا د خوشحال بابا پلار شاه عباس خان د دې په ځای کې نه سوده جاګیر غته ورسید ترغی ورسته خپل خوشحال بابا ته ورسید او خوشحال بابا په ډیر اخلاص د مغولو خدمت کاوه هغه وایي چې ما مخکې وې چې د مغول لپاره ما توري وهلي پښتنو خځې بکړي راته څنګهلې دای وایي چې زه د شاه جهان په وخت کې ډیر منلای وم ډیر قدر میکید لیکن کله چې د اورنګزیب پاچای راغله اورنګزیب بی دلیل بی له تزما هیڅ نه و دکمنی د مغول سره په فکر کې هم نه و لیکن اورنګزیب ز زندان ته واچول مو وی زورولم او چې د زندان نه وزم پس له بند د اعظم د خوشحال د خاطر جزم یعنی ولای مخمکی ته یا مغول سره رازم په دې ترتیب دا غا تصمیم دا غا وختونه چې د زندان ته واچول شو ته دې پوری دای د مغول سره ډیر مخلص شو او هیڅ نه ودی د کومنۍ فکر یې نه درلو د دې نه ورسته چې خوشحال بابا راو مغول ډیر کار کړی وو حتی د زوی بهرام خان خپل کړی وو او غوته پیسې ورکولې او هغه د دوی لپاره جنگي دا او کورنۍ سره به جګړې کولې نه په دې ترتیب کله چې خوشحال بابا د مغول سره جګړه شروع کړه داسې وخت چې د سینم زیات شوی وو سپینګری شوی وو او جګړه هم په شکل چې لازم و نه شوی کولای لیکن بیا هم په یو جګړه کې خوشحال بابا په جګړه بوخت وو چې بهرام وظیفه اخیسته او په سراغ یو غوښتل چې د جګړې نه یې ونی چې باندې کې او اورنګزیب ته یبوز خوشحال بابا چې خبر شو میړانه یو کړ په دې سپینګیرټوب کې چې اپریدی ولاره ونی ولا جانکوړی ته ولاړ جانکوړی ته ځان ورسو اپریدو ته پنا یوړ او د بهرام خان د شر نه ځان خلاص کړ د دین ورسته ما چې مطالعه کړی د خوشحال بابا د ژوند دریمه دوره شروع کیږي یو دورې د مغولو په خدمت کې و دوهمه دورې د مغولو سره په جګړه کې و دریمه دوره دای وای چې پس لبند دی دا عزم دی خوشحال دی خاطر جزم یعنی ولی مخمکی تا یا مغول سر رزم یا یو کنج دی غرنی ولی نمونز روژه دی الوستو بزم دا دی دا دیشون در ایم پڑاو دی چی دای دل تر آغلی پا جان کوله کی خپل آثار را طول فیدی خپل دیوانی هل تا دی کلی دی دا دی خپل لاس لی کلی دیوان لنی که مرغ زموک سرشتا چی دا پا خپل قلم خپل شیرون را طول فیدی پا تیجون دا دی علم و دی قلم پا خدمت کی تیر کلی دی هل تا دی اخلاق نامه کتاب هم ترجمه کلی چی دی غو متن هم پیدا شوی و ما چاپ کلی دی په دې ترتیب د خوشحال بابا دغه وروستۍ دوره د ژوند دا د پښتنو دپاره بیا هم ډېره مثمره دوره ده ځکه د خپل شعرونه ټول کړي خپل آثار یې ټول کړي او هلته یې په ارامۍ ژوند کړی او د خپلو هغو اولادونو سره چې هغو ورسره علاقه درلوده لکه صدر خان هغوی به ورته راتلل ورسره اوسېدل به بیا د عمر تر پایه پورې دی اکوړي ته نه دي تللی خطه کې پرې ایښي دي نو په دې اساس د خوشحال بابا ژوند په درېو دورو کې مطالعه کېږي یوه دوره یې د مغولو د هغه دوره ده د مغولو سره د کار دوره ده هغه بېله مطالعه کېږي او هغه کې بېل کارونه دي کړي د پښتنو سره یې جنګونه کړي د یوسفزو سره یې کړي او ډېر کارونه یې کړي دوهمه دوره یې بیا د مغولو سره مبارزه کړي جګړه یې ورسره کړي په درېمه دوره کې خپل فرهنګي سرمایه را غونډه کړي خپل آثار یې لیکلي او په دې ترتیب د ده د ژوند هره دوره بېله څېړنه غواړي موږ نشو کولی چې دای د مغولو سره د واکمنۍ په وخت کې چې دای د مغولو سره ملګری دی موږ په دې جرم د ده دوهمه دوره بېله وڅېړو هغه دوره د دې سره وتړو دا دورې ټولې بېلې بېلې څېړل کېږي او په خوشحال بابا بېل بېل قضاوت کېږي دا چې قومونه سره جنګېدلي دا ټول لاسونه وو کارونه وو خوشحال بابا اصلا د پښتنو یووالی غوښته غو ویل چې درس پښتون له قندهاره تر اټکه سره یو د ننګ په کار پټه واشکار وایي اتفاق په پښتانه کې پیدا نه شو که نه ما به د مغول ګریوان پاره کړ وای وک لپاره سره کور ته ورغلی پښتانه یې غړوندي ته خوشحالي یا مثلا وایي چې کارچو یې سماو منه سمیږي پښتانه دي د کګو تیګو دیوال د ډېرې ارزوګانې درلودې د پښتون د یووالي د پښتون د شتهوالي د پښتون د واکمنۍ د پښتون د خپلواکۍ لیکن حالات داسې نه وو چې دای دې هدف ته رسېدلی وای دای په خپلو مبارزو کې ناکام شو البته لکه تاسو چې وویل د ژوند ډېر اړخونه درلودل په نور اړخونو کې دای کامیاب وو د شعر په اړخ کې د فرهنګ په اړخ کې د دومره کار کړی چې نه دي د نه وړاندې چا کړی وو نه دي د نه وروسته چا وکړ همداراز د ژوند په نورو چارو کې دا یو نابغه انسان وو نابغه شخصیت وو
ابو الله رفیع صاحب
ته چې مخ کړ او موږ خو به دای کامیاب وو بریالی وو
د سید چې خوشحال بابا باندې به را روانه خبرونه د دلته به شروع کوو په دې به ذکر کوو برق صاحب ته یادوم چې د جان کوړه چې دی وی د دې اسنځیو ته چې سړیږي د پی خبر دی اورمړو د سیمې ته دلته کې یو کلری جنا کوړ زه تلو مد خپل ملګرو سره په جنا کوړ باندې راتاغي او غیره ته شیر وی او هلته کې خوشحال قبر دی هلته کې خلک دمکی اغه وی چې اصلي قبر دار دی خو باغی باندې پرلون کی خبره کو شیر دا وی دا خوشحال بابا شیر دی د دې لپاره چې زلمی د جنا کوړ جونه اورمړې نه است قندهار وبد خوړې زلمی د جناکور جونه اورمړې را روانه کې با ک خیر د دې زینب خپل بحث بیا په مخ کې بوزو ستاسو ډیره مننه خدای مراته روغ رمټ صحتمن لره د خیر سره شپه مو په خیر شه او ګران اوریدونکو زه او زما همکارا نه سهار ستاسو نجات غواړو په مخ